있는 아우아지아.
는 아우아지아.
다는 아우아지아 때 파라오네 드라노 아우리둔코 스트레마셰. 파라오나 파라오나 김자나 샤바시나 코르바네. لومړی په موخه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ورپسې به د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم واوري. خو اوس خبرونه او
ویان احمد الله چوال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس سویس له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي هند افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړي او دې برخه کې نورو کړنو ته هم لیوالتیا لري. توماس سویس نن په خپله ټویټر پاڼه له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته د دې لیدنو خبر ورکړي. نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څخه وغوښتل چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې متقی دغه غوښتنه پرون له بینټ سره په کتنه کې وکړه او هغه هم ویلي چې پر مستندو راپورونو کار کوي. د دې کتنې په اړه په خپله بینت یا د ملګرو ملتونو نورو چارواکو څه نه دي ویلي، خو نوموړی د دې لپاره افغانستان ته تللی چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور چمتو کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او مخکینی صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد حکومت ته د ټاکنو کولو او اسمبلیانو ماتولو لپاره شپږ ورځې ضربوله جل ورکړي. د عمران خان په مشرۍ لاریون چې پرون له پېښور نه پیل شوی نن سهار اسلام آباد ته ورسېد او په نهم اوینیو ډی چوک ته د رسیدو نه وړاندې عمران خان د لاریون ګډونوالو ته وینا وکړه. عمران خان وویل که حکومت په شپږو ورځو کې د ټاکنو اعلان ونه کړو بیا به خلک راټولوي او اسلام آباد ته به ورځي. شمالي وزیرستان کې دوه تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضربې عذب په نوم له عملیاتو وروسته شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تازه پیښې تاییدوي او وایي چې دا پیښې په میرعلي بازار کې شوي. پولیس ادعا کوي چې د وژل شویو کسانو خپلوانو د خپلو عزیزانو د قتل په اړه په چا دعوه نه ده کړې. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې نن د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په خپله مهمه وینا کې د بایډن د ادارې لخوا د چین په اړه خپله تګلاره اعلان کړي. د دې تګلارې موخه پر اروانو لسو کلونو کې په امریکا کې په کور دننه د زیربنا د پیاوړي کولو او د متحدینو سره د کار کولو له لارې امریکا ته د اموالو د تګ راتګ د خوندي کولو له لارې له چین سره مقابله کول دي. د ایران لپاره د متحده ایالاتونو استازي د دې احتمال چې د ایران د اټومي قرارداد د بیا راژوندي کېدو مذاکرات له ماتې سره مخ شي د زیاتېدو خبر ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
راب مالی وویل که ایران په خپل غوښتنو ټینګار وکړي نو پر هغه هیواد به فشارونه لري نشي. دغه جکپوړي امریکایي استازی چې څه د باندې یو کال رئیسې په ویانا کې له ایران سره د غیر مستقیمو خبرو مشري کوي، امریکایي قانون جوړوونکو ته وویل د جمهور رئیس بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت لا هم د 2015 کال د اټومي قرارداد ملاتړ کوي او چمتو دی که توافق ترلاسه شي بندیزونه لري کړي. مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگتن.
د اوکراین په ختیځ کې د روسیې ځواکونو د پرمختګ راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین په جګړه کې چې څلورمې میاشتې ته داخل شوي ده، د مسکو یو هدف دا دی چې د اوکراین ختیځ تر بشپړ کنټرول لاندې راولي. د اوکراینی ځواکونو په وینا روسیې ځواکونه په دونباس کې له سختو ډزو وروسته د دوو ښارونو په لور ورمخته شوي او په زرګونه ملکیان په سیمه کې ګیر پاتې دي. په ورته وخت کې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نازی آلمان د زمانې په څیر هغه وړاندیزونه رد کړل چې ویل کېږي اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له روسیې سره منلي چې ځینې سیمې ورپرېږدي. ترکیه یو ځل بیا وویل که فنلینډ او سویډن د دې هیواد امنیتي اندېښنو ته پام ونه کړي انقره به د ناټو یا شمالي اتلانتیک تړون سره د یادو هیوادونو د یو ځای کېدو د غوښتنې مخه ونیسي. د ترکیې د ولسمشر ویان ابراهیم قالین په انقره کې د سویډن او فنلینډ له استازو سره تر ملاقات وروسته وویل، دغو دوو هیوادونو ته یې د ترکیې اندېښنو ته د رسیدګۍ په اړه د مراحلو او وخت په اړه روښانه پیغام ورکړی. ترکیه وایي یادو هیوادونو د کوردستان د کارګر ګوند، هغه ډله چې انقره او غربي متحدین یې ترهګره ډله بولي، غړو ته پناه ورکړي. د خبرونو پای.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون. خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي، افغانستان د خورا زیاتو بشري ګواښونو سره مخ دی او د طالبانو له حکومت نه یې وغوښتل چې د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره د خپلو خبرو او کړنو ترمنځ فاصله کمه کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بن وای د طالبانو حکومت پر خلکو باندې داغ او سوء استفادو د جدي غیزو پاره چې ډیری د دوی په نوم کیږي په اعتراف کې پاتې راغلي او د ټول ولس د خوندیتوب د پاره د مسلې حل لټول د دوی مسولیت دی. ریچارډ بن د ملګرو ملتونو لخوا د دغه ادارې لاره د بشري حقوقو د وضعیت درځول لپاره ځانګړي راپور ورکونکي په توګه د ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان سره په خبرو کې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په خرابېدو ژور اندېښنه څرګنده کړه. په ځانګړي ډول په ټولنه کې د ښځو په ځواولو باندې اندېښنه وښوده. ښاغلی بنټ ویل، د شپږم ټولګي څخه د نجونو د پورته ښوونځیو تړل سیاست کې د ښځو ونډې ته ډېر کم فرصتونه، تګ راتګ د ازادۍ په برخه کې محدودیتونه، د بیان ازادۍ، د محرم د لرلو او د حجاب په برخو کې لارښودونه، په بشپړه توګه د جنسیت له اړخه جدا کېدل دي چې هدف یې په ټولنه کې د ښځې د حضور مخه نیول دي. همداشان د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل، کندوز او مزار شریف کې د هزارګانو او صوفیانو په جوماتونو او مذهبي ځایونو او تعلیمي ادارو د بریدونو د پلټنې غوښتنه وکړه. وویل چې دغو بریدونو تر ډېره سیستماتیکه بڼه اخیستې ده. همداشان هغه د نړیوالو بشري قوانینو څخه د ملکیانو په وړاندې سرغړونو، په خپل سر نیولو، د سارایي وژلو، شکنجو او په پنشیر او ځینو نورو ولایتونو کې په زور کډه کولو ته د اړ کولو په اړه د نه تایید شویو رپورټونو باندې هم خبرې وکړې. خو ویل چې اړتیا ده چې دغو رپورټونو سپیناوی وشي.
There are a high number of reports of intimidation, harassment, attacks, arrests.
خغلی بنټویل په زیات شمېر رپورټونه د خبرې اعلانو، سرهوالانو، قاضیانو او د غوی د وظیفي څخه لری کول، د مدني ټولنې د اساسو ویرولو، زورولو، نیولو او په زونو قضیو کې د وژلو او چری تم کېدو په اړه ورکړ شوی چې د هم د اندېښنې وړ دي.
This is of serious concern.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي د خبرال له دې پوښتنې سره موافق نه و چې ویلې افغانستان ته د ډېر سفر پر مهال د طالبانو حکومت یوې خوا په تلویزیونونو کې پر خزینه خبر اعلانو د مخونو د پټولو امر او د بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون وړاند کړ. ریچارډ بن ویل چې دا یو تصادف و، کنه د طالبانو حکومت د تیرو 9 میاشتو رئیس پر خودو د بندیزونو لړۍ پیل کړې ده. ریچارډ بن په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو حکومت د بندیزونو سره سره دي افغانان سره خپلو بشري برسوتا دوام ورکی. ریچارډ بنټ ویل چې طالبان به ژر د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستو په اړه یو اعلامیه خپره کړي. هغه ویل چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه به خپل راپور د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته وسپاري. خو ریچارډ بنټ ویل تر هغه وخته به د افغانستان بشري وضعیت وساري. ریچارډ بنټ د مې د میاشتې په 2 نیمه کې د افغانانو د بشري وضعیت د معلومولو لپاره افغانستان ته یو 10 ورځنی سفر راغلی او د کابل سربېره مزار شریف ته هم سفر کړی دی. هغه ویل چې د طالبانو د حکومت چارواکو سره په کتنو کې هغه سره په ټولو بشری مسرو خبرې کړي. ریچارډ بنټ ویل چې طالبان ورته ویلي چې هر چاته چې غواړي سفر کولی شي او د خلکو سره لیدو کاته کولی شي. طالبان حکومت تر اوسه د ریچارډ بنټ سرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی. خو د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خپل ټویټر په پاڼه د مولوی امیر خان متکی سره د ریچارډ بنټ د لیدو خبر ورکړی او ویلي چې ښاغلی متکی د ښاغلي بنټ څخه غوښتي چې په خپل راپور کې د افغانستان د وضعیت رښتینی انځور وړاندې کړي او اوسنی وضعیت له تیر سره پرتله کړي ترڅو رامنځته شوی مثبت توپیر په ګوته شي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په پای کې ښاغلی بنټ ویل هڅه به وکړي چې راتلونکي کې خپل معلومات کره کړي. د بشري حقونو ځینې افغان کارپوهان وایي د ریچارډ بنټ رپورټ په افغانستان کې د بشري وضعیت د ښه کېدو سره مرسته وکړي. د تېر حکومت د بشري چارو کې دولت وزارت پخوانی معین عبدالحد پرزام امریکا غږ اشار راډیو ته وویل چې د ښاغلی بنټ سفر د بشري پلوه افغانستان ته به د بشري حقونو د نړیوالو ادارو پاملرنه زیاته کړي. هغه هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په راپور کې به د بشري حقونو د قربانیانو غږونو ته هم ځای ورکړل شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټل چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د ټل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو نه غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو او د میرمنو او نجونو په وړاندې خپل سیاستونه ډیر سر بدل کړي. په ورته وخت کې د مخکنی ولسمشر مرسیال امرالله صالح وایي یوازې په اعلامیو او غوښتنو هیڅ هم نه بدلیږي. باید پر اول پنده کې د طالبانو پر اصلي ملاتړو بندیزونه ولګول شي او د بشري حقوقو د څار سازمان یوې غړي هیدربار د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا نه غوښتي چې د طالبانو پر مشرانو د سفر بندیزونه ولګي. نور تفصيل د وحید فیضی پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه وایي د طالبانو لخوا په هغو محدودیتونو اندېښمن دي چې تعلیم، کار، تګ راتک او په عادي ژوند کې میرمنو بشپړ برابر او مانادار ګډون محدودوي. امنیت شورا پر طالبانو غږ کړ چې پر بشري حقوقو او د افغان میرمنو او نجونو پر اساسي ازادیو لګیدلي محدودیتونه او پالیسيګان ډیر ژر بیرته بدل کړي. یا د شورا له طالبانو غوښتي چې ل ځان پرته د ټولو نجونو لپاره خوانزي پرانیزي. دغه شورا همدارنګه د ټلویزیونو په ګډون په عام محضر کې د میرمنو د مخونو د پټېدو د اعلان پاړه د طالبانو په اقدام ژوره اندېښنه ښودلیده. امنیت شورا کې د یو شمېر ډیپلوماټانو په وینا په افغانستان کې د بشري حقوقو پاړه د بیانې متن چې د کابو دوه اونۍ راهیسې پر کار روانو هغه مهال له خاند سره مخ شو چې چین او روسي د بشري حقوقو پر مسلې له تمرکز سره مخالفت وکړ. بلخوا د مخکنی ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ټویټر لیکلی ک نړیوال ټولنه او ملګری ملتونه یوازې اندېښنه څرګندوي او له طالبانو غوړي چې خپل پالیسيګان بدل کړي هیڅ به هم ونه شي. پر اول پندې کې پر جی ایچ کیو چې د دې ظالمی مذهبي دیکتاتوري ملاتړ ده فشار وارد کړي او بندیزونه ور باندې ولګوي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د میرمنو د برخي وی مسولې هیدربار امریکا غلطه ویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د طالبانو پر مشانو د سفر بندیزونه ولګوي.
دا اعلامیه چې خبره شوې ده او پکې اندېښنه ښودل شوې ده کافي نه ده. اوس دې وخت را رسېدلی ده چې عملي اقدام وشي تر څو عملاً طالبانو ته وښودل شي چې هغه سرغړاونه چې دوی پکې لاس لري بې ځواب نه پاتې کیږي. یو اقدام د سملاسي پایلې درلودلی شي. د طالبانو په مشرانو د سفر بندیزونو د معافیت پای ته رسېدل دي. د طالبانو پر هغو مشرانو دی د سفر بندیزونه ولګول شي چې پخوا پرې لګېدلي وو. پر هغوی د سفر بندیزونه باید زر تر زره ولګول شي. دا هغه څه دي چې طالبان ورته پام کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم باید عملي ګام پورته کړي.
که څه هم طالبان وایي د حجاب مراتول یو شرعي حکم دی خو په کور دننه او بهر له دې ډول حجاب سره مخالفت خودل شوې ده.
متاسفانه نو ما بعد از کنترل افغانستان توسط گروه طالبا، این گروه نه تنهایی که مشکلات زنان و دختران کم نساخته، در کلی از او اینا مشکلات و چالش ها را بیشتر ساختن بر زنان و دختران، از بستماندن مکاتب متوسطه و لیسه تا دسترسی به حق کار، حق حضور در اجتماع تا حق انتخاب لباس و همچنان تا ای که امروز دختر خانم هایی که در مطبوعات تصویری ظاهر میشن باید روی خود توسط ماسک بپوشانن.
د تیر اگست لمیاشت راهیس چې طالبان واکمن شوي دي، د میرمنو په اړه ګڼ شمېر فرمانونه صادر کړي دي. په ورته وخت کې د مخکنی حکومت د ملي امن شورا سلاکار حمدالله محب په ټویټر لیکلي، د جمهوریت ړنګېدل په تیرو شلو کلونو کې د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو ګډه ناکامي وه. موږ باید د یو غوره افغانستان لپاره فکر وکړو او له خپلو تېروتنو زده کړه وکړو. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنګټن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا په تکساس ایالت کې په یو خونځي کې لې یوې خونړۍ وسلوالې پیښنه ورسته، د امریکا ولسمشر د وسلو د لرلو او انتقالولو پر حقونو د محدودیتونو پر لګولو ټینګار کړی دی. د تیرې ورځې په ډزو کې د دوو لویانو په شمول اتلس کوچنیان وژل شوي دي. ولسمشر بایدن وایي چې د ورته پیښو مخه هرومرو باید ونیول شي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ.
جمهور رئیس جو بایدن د سیشن به په ماخام ژمنه وکړه چې د وسلو د لرلو په قانون کې به منطقي اصلاحات رامنځته کړي. دغه هدف هغه ټوپک دی چې د سیشن به پورس چې د ټکساس ایالت په یو خونځي کې یو تنکی ځوان ور باندې لک تر لګه اتلس واړه زده کوونکي ووشل.
دا سی یو کار چې یو اتلس کلن هله کولای شي د وسلو پلورنځي ته ورشي او دوه وژونکي وسلې وپیری، دا قطعاً ناسم کار دی. د خدای په نوم د وسلې لرلو بل څه مقصد کېدای شي، مګر دا چې څو پرې ووژني. د خدای لپاره غرڅې خو په ځنګلونو کې د مرمۍ ضد له واسکټ سره نزغلي. دا لیونتوب دی. د وسلو جوړولو شرکتونو د دوه لسیزو لپاره په ټول قوه د وژونکو وسلو مارکیټینګ تجارتي تبلیغات کړي چې تر ټولو زیاته ګټه یې پکې کړې ده. د خدای لپاره موږ باید دا جرأت وکړو چې د دې صنعت پر ضد ودرېږو.
چارواکو ویل د سیشن بی په ماسپخین د ټکساس ایالت د یووالد خار پر راب لومړنی خونځی کې د برید وروسته ماخام مهاله پورې لک تر لګه اتلس د کوونکی او یو معلم ووژل شو. بایدن د وژل شوو کورنیو سره خواخوږي او تسلیت وړاندې کو.
د اولاد مننه داسې وي لکه د روح ټوټه چې د ځای شي، داسې لکه ستاسو سینه چې سوری وي او دا سه خیال کوي چې تاسو پکې غرقېږئ او هیڅ کله ترې وتلای نشئ. دا هیڅ کله معمولی نه وي.
د ټکساس والی ګریګ آبوت چې یو جمهوریت غوښتونکی دی، وی ویل بریټ کون کې د یووال د خار یو تلس کلن ځوانو. والی آبوت ویل ممکن بریټ کون کې هم د پولیسو په ځوابي اقدام کې وشل شوی اوسي.
وړم تاسو ته وایم چې هغه څه چې په یووال د خار کې ښوي ډېره بده پیښه ده چې په ټکساس حالت کې د زغمل نه ده. په دې برخه کې د پولیسو او د ټکساس حالت د عامه محافظت ادارې لخوا چټک اقدام شوی دی. اوس خبر دی چې بریدګر څوک او اوس مړ دی.
په واشنگټن کې د بایدن د دیموکرات ګوند مشرانو دا پیښه د داسې اقداماتو کولو فرصت وګڼلو چې په راتلونکي کې د داسې مصالحانه پیښې مخه پرې ونیول شي.
زه دلته د دې لپاره ولاړ یم چې زاري وکړو. ما سره لاسونه یو کوي چې نور همکاران ته پرزنګونو شو او عذر وکړو چې د حل یو لاره پیدا کړو. موږ سره همکاري وکړي چې داسې یو قانوني لاره پیدا کړو چې دا ډول پیښې کمې کړي. زه پوهیږم چې زما جمهوریت غوښتونکي همکاران به د ټولو هغو خبرو سره همزادره نه وي چې زه ملاتړ کوم، خو داسې مشترکه شته چې موږ یې حل موندلی شو. داسې مسایل شته چې موافقې ته پرې رسیدلی شو چې شاید هیڅکله په امریکا کې بیا داسې ډله ییزه وژنه تضمین نه شي.
ټکساس ایالت په دی ویاړي چې د ځان ساتنې په نوم د وسلو ګرځولو حق لري. اوسیدونکو اکثرا په ناسم ډول ادا کوي چې ټکساس یوازنې ایالت دی چې اجازه ورکوي ایالتي بیرغ یې د امریکا د متحده ایالتونو د بیرغ سره په یو اندازه جګ ولاړو سي. د سیشنبې په ماخام بایدن امر وکړو چې په سپینه ماڼۍ او ټولو عامه تاسیساتو او ودانیو باندې د امریکا ملي بیرغ نیم ځوړن کړي. د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
بیا هم د خبرونه اوریدو ته خراغلس. دا امریکا متحده ایالاتو د ټکساس ایالت په یو خونځي باندې لوروسی بریټ نوروسا پاپ فرانسیس د وسلو تجارت او د قاچاق پاړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه د هغو ټولو کسانو لپاره دعا وکړه چې د یو ځوان د بریټ لوجه اخیزمن شي. د امریکا غږ د خبریالې سابینا کاسل فرانکو د روم نه رپورټ را لګولې ده چې پښتو ژباړه له خلیل خان ناوړه.
د چهارشنبې پورز د سنت پیټرز په څلور لارې کې عبادت کوونکو ته د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په سختۍ سره د وسلو تجارت وغندي. هغه ویل چې دته د امریکا په ټکساس ایالت کې په یوې ابتدایي ښوونځي کې د زده کوونکو قتل عام ډېره سخته صدمه رسولي. پاپ فرانسیس د هغو ماشومانو، ځوانانو او د هغوی د کورنیو لپاره دعا وکړه چې په دغه برید کې وژل شوي دي. پاپ فرانسیس وایي اوس یې وخت راغلی چې موږ دا ووایو چې نور باید د وسلو بې فکره قاچاق بند سي. هغه د لانو هڅو غږ وکړ چې داسې ټراجډیو مخه ونیول سي او بیا تکرار نسي. خلکو د پاپ د دې غوښتنې هرکلی وکړ. د ټکساس پولیس وایي چې دغه ډله ییزه وژنه د یو 13 کلن ځوان لخوا د والدې په شارګوټ کې د را په ابتدایي ښوونځي کې سوي. په دغه ښار کې ډېر زیات نفوس د لاتینی ټولنې دی او دغه ښار د مکسیکو د سرحد څخه په 1000 کیلومتر پروت دی. دغه سیمه د وسلو او د مخدره موادو د قاچاق له وجې شهرت لري. دا لومړی ځل نه دی چې پاپ فرانسیس د وسلو جوړولو د صنعت په ستونزو خبرې کوي. په داسې حال کې چې په اوکرین کې جنگ روان دی، هغه په دې وروستیو کې ویلي وو چې په وسلو پیسې خرڅول جرم دی او روح ته زیان رسوي. هغه وویل وسلې نه یوازې په دغه جنگ کې استعمالیږي، بلکې په نورو ځایونو کې هم دا غي استعمال کیږي. په 2015 کال کې پاپ فرانسیس ویلي وو هغه کسان چې وسلې جوړوي او یا په دغه صنعت کې پانګه چمنه کوي، کاغوی ځانونو ته عیسویان وایي، نو منافقین دي.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
بیا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. آسیا ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن شپږ ورځنی سفر پای ته رسیدلی. د اوکرين جګړې ته په کتو ولسمشر بایدن چین ته خبرداري ورکړې چې د نړیوال نظم اساسات له پامه ونه غورځي. د دې سفر او سیمه ایزو مسایلو په اړه پاموکې رپورت.
د سیشن بی پورت په ټوکیو کې د کوارټ په نوم د غیر رسمي ډلې د سرمشریزي په جریان کې د جاپان لومړي وزیر فومیو کوشیدا، د هند لومړي وزیر نریندرا مودي او د استرالیا نوی ټاکل شوی لومړي وزیر انټونی البانیس د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره یو ځای د اوکرين جګړه وغندله.
موږ په خپل ګډ تاریخ کې یو تور ورځ تیروو. د اوکرين په وړاندې د روسي وحشانه او بی هدفه جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی.
په یو پیغام کې چې په واضح ډول چین ته پکې اشاره شوی، کوارټ ژمنه وکړه چې په آسیا کې د ورته دښمنانه عمل مخه ونیسي.
موږ دا منو چې د زور له لارې د وضعیت بدلولو یو اړخیزه هڅه به هیڅکله ونه زغمل شي.
یو ورځ وروسته له هغه چې جو بایدن وویل کچیر چین په تایوان برید وکړي هغه به دغه هیواد دفاع لپاره ځواک وکاروي، نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه د متحده ایالاتو ستراتیژیکه پالیسي نه ده بدله شوې.
زموږ پالیسي په هیڅ صورت نه ده بدله شوې. ما پرون په خپل وینا کې هم دا خبره وکړله.
د کوارد مشرانو سمندري ستونزې هم په ګوته کړې چې هدف یې د غیر قانوني کب نیولو کمول دي. د IUU 2021 کب نیولو پریکړې له مخې چین په غیر قانوني ډول او غیر منظمې کب نیونې له امله تر ټولو ډیر بدنامه هیواد دی، خو چین هم په سیمه کې یوازینی هیواد نه دی چې دا کار کوي.
سره له دې چې دې ته پام وشي، زما په اند په چین کې د دوی په اوبو کې هم دا ډول کړنې په ګوته شي. دا ممکن ځینې نور هیوادونه هم پوه کړي چې متحده ایالات او کوارد هیوادونه یې د محاکمه کولو هڅه کوي.
په داسې حال کې چې کوارد د غړو هیوادونو مشرانو د سیشن به پورې سره ولیدل، روسي وویل چې دوی د جاپان او ختیځ چین د سمندرونو په اوبو کې له چین سره ګډې هوایي ګزمې ترسره کړې دي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام
3.15. او دا هم د روانه خبرونه وروسته رپورت. په امریکا کې زرګونه افغان کډوال په حکومتي مرستو ژوند کوي. یو ویتنامي میرمن د سنزو په درک کول سره له افغان کډوال سره مرسته او همکاري کوي. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
د کابل هوایي ډګر کڅه هم د پخوا په څیر لر ډېری غنې ګونې ډک نه دي، خو د مسافرو تکتر روان دي. د پلټنې د مجهز ماشينونه د هر مسافر ورسره لیکدونکو بکسونه پلټي، نشي تو کې پیژنې او د قاچاق مخینه ولکېږي. د دې هوایي ډګر د پلټنې په ځایونو کې هغه نه خام نه ډېر دي چې پکې د نشي تو کو د قاچاق نه مخنیوي ول شوې دي. د طالبان حکومت وایي له هغه راهیسې چې دوی واک ته رسېدلی دي، درې ځله د نشه یي توکو د قاچاق له پیښو سره مخ شوي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې ده.
موږ پوره تیاری لرو، موږ د اویشن سکیورټي یا د هوایي چلند امنیت په برخه کې مجهز ټیم لرو او تخنیکی وسایل ټول الحمدلله پوره دي. په دې سره موږ توانېدلی یو چې دې مخنیوي وکړو او کچې سفر ته راخکته کو. موږ ټول هغه سي هیوادونو ته چوړاندې پروازونه کېدل د تیر حکومت په وخت کې، اوس دغه څخه یو څه زیاتو ته هم پروازونه کیږي.
د ترانسپورت وزارت وایي فعلاً پاکستان، ایران، امارات، سعودي، ترکی، مسکو، قطر او ازبکستان ته لدی هوایي ډګر پروازونه کیږي. د تیر حکومت په دوران کې هند ته د نشي توکو د قاچاق د مخنیوي پیخي له رسنیو سره شریک دي. د ترانسپورت وزارت وایي چې په هوایي ډګر کې په خواني تخنیکی ټیمونه شتون لري. ځینې کارپوهان د قاچاق د مخنیوي او علت په هوایي ډګرونو کې د خواني او مسلکي کسانو شتون یادوي.
د خوشبختانه د کابل هوایي ډګر کې هم قاچاق صفر ته رسیدلی ده. ساده هم مسلکي کسان موجود دي او پیشرفته وسایل د پلټنې د انسانانو هم موجود دي په خپل میدان کې.
د کابل په هوایي ډګر کې له مسافرینو او د دې هوایي ډګر له کارکونکو سره د مرکو اجازه نه و. د یو ان او ډی سی د 2020 کال تحقیق ښیي چې په افغانستان کې د تولیدونکو مخدره موادو زیاته برخه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د 2020 کال د یو ان او ډی سی موندنې ښیي چې له 1.5 میلیارد ډالرو تر 2.5 میلیارد ډالرو نشه یي توکي تولید او صدر شوی دی. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
رانو اوریدونکو، تاسو د کابل هوایی ډګر نه د مخدره توکو د قاچاق په اړه د ابراهیم مومن رپورت اوریده. د خبرونې وخت هم قدرمنه اوریدونکو مخ په ختمېدو دی، نو تاسو نه اجازه غواړو په څولاندو شیبو کې به د روایت امروز خبرونه د قدیر مشرف په قربتو پیل شي. دا چې په دې خبرونه کې به په کومه موضوع بس کېږي هغه به مشرف سب تاسو سره شریکي. خو که غواړي چې بیا ځلې خبرونه واوري تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری و پانو ته مراجعه وکړئ. هلته خبرونه هم اوریدلې او همدارنګه لیدلې هم شي. د روایت امروز د خبرونه نو وروسته به ساسو غږ خبرونه پیلېږي. هیله ده چې خپل پښتنې موضوعات او د سیمه حال احوال تیار ځان سره یادښت کړئ او په خبرونه کې ګډون وکړئ. تر بیا لوی الله مرسته.